السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار پلوشه به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې باید تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټی کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په بنو کې د شمالي وزیرستان میجستریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي چې په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې بشپړ شي. او امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو زورول دې بند کړي. د خبرونو تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان مجستریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. د جنوبي وزیرستان نه د کمی سملی غړي علي وزیر وکیل بخت نیاز مشال ریډیو ته ویل چې مجستریټ علي وزیر بنو زندان ته ولېږو. البته بخت نیاز وویل چې مجستریټ د نوموړي جیوډیشل ریمانډ ختم کړي. د علي وزیر وکیل زیاتوي چې سبا به د علي وزیر د ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشي کول لپاره په حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي. پی ٹی ایم وای چې پوس علي وزیر د جون په 13مه په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت هڅونې په تور گرفتار کړی دی. پرون په پارلیمان کې د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ په سپیکر غږ کړی چې علي وزیر د اسمبلی ته ورولي.
دوی دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو، خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کیږي.
تر اوسه د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر تر دې مخکې هم په ورته تورونو څخه د پاسه دوه کاله په جیل کې تیر کړی وو. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله وایي په جنوبي یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې مکمل شي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی نن خبر خپور کړی چې د کورنۍ او چارو وزیر وایي په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ځانګړي قانون ساسي کوي. رانا ثناءالله وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے په ټول هیواد کې انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایان پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جون په 14مه په جنوبي یونان کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوه. د رایټرز خبري ایجنسی سره مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا 250 کډوال سپاره وو چې له 300 زیاتې پاکستانیان وو. د خیبر پختونخوا قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نورې زیاتېدو خبرداری ورکړې ده. د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د جون 24 پورې درجه حرارت 38 ډیګري سینټي ګریډ ته لوړېدای شي. په بیان کې راغلي دي چې خلک د پلمر کې لږ زیات ګرځېدو ډډه وکړي. دغه راز ماشومان او د زیات عمر خلک دي د سهار له 10 تر مازدیګر 15 بجو پورې پلمر کې نه ګرځي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو ورځې د لمانځنې په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دې بند کړي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې پولیسو په دې وروستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان ته د طالبانو له لاسه پرېښی دی. د ادارې زیاته کړې چې پاکستان باید نړیوالو قوانینو ته په پام سره د کډوالو د نیولو پر ځای هغې ته اسانتیاوې برابر کړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته ځي. هغه بلته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته به وینا کوي. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي، د مودی د سفر په وخت نظامی او ټکنالوژیکي اړیکې د بحث د ایجنډا برخه ده. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکخ علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهره کوي. د بلوچستان حکومت په داسې حال کې کلنی بجټ وړاندې کړی چې له صوبایي اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهرې روانې دي.
بجټ د پاره کوم احتجاج کړی د ملازمان د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 څخه صوبائی حکومت سے پاتہ ده او نور موږ 20 نکاتی چارټر اف ډیمانډ دی.
د قدرتی آفتونو پر مهال د نسم ادارې په خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ لا نورې زیاتېدو خبرداری ورکړې ده.
کپڑے نرے چول پکار دی سزی کی کار کئی اور کور نہ باہر یا پکور کے دن نہ خود نور چانس وی نو ال تریدان تے سفر دمر دے سیز اول گئی او بو ڈیر اسکل پکار دی
او نن د کډوالو نړیوال روز منسل کیږي په پاکستان کې افغان کډوال په څه حال کې دي
څومره مهاجری په پاکستان کې یمیک بچیان به تعلیم پاتې شو جنکای خو بالکل لم به تعلیم پاتې شو ویلې چې میګ واس ولاري
داونو رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سروسے اور ادن کو مشال ریڈیو تاسورے ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا پختون شورنه غورسنګ د پارلیمان غړی او خپل یو مخکخ علي بصیر د نیول کېدو پر سید مظاهره کوي. بلخوا په پارلیمان کې زنو غړو له سپیکر غوښتنه کړې ده چې علي بصیر د بجټ په اړه روانو باسونو غونډو لپاره ور اوغاړي. علي بصیر د پوس پر سید د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد له لارې د پښتنو حقونه غوښتي دي، نو ځکه باید په زندان کې ونه ساتل شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل نیول شوي مخکخ علي وزیر د خوشي کولو لپاره نن د جولای پر 6 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13 په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یو ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزی مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټیسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټیسونه ناروا کار دی ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19 د پاکستان پارلمان ځینو غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر دې اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاتی روان دی چې باید بند شي. دی وایي د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو آخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې ګرفتاروئ؟ زه خو یم چې په یو ځل یې ختم کړئ چې دا غریب بېغمه شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکړي. علی وزیر دو نیم کالا اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایي چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواسته چې اسمبلی ته د علی وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي.
علی وزیر کے لیے جاری کر دے.
سپیکر د دې په جواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین له مخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د اسمبلی غړي په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشې کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشې شوی و. پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون پر 19 په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل وغندل. هغه وویل چې نوموړی باید زر تر زره خوشي شي. دی وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي. دا د قانون سره ټوکې دي. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. دغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوی، نو دا خو گرفتاری نه ده بلکې موږ ورته تښتول ویلی شو. تر اوسه د شمالي بدرستان انتظامی او د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19مه د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناوله غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټۍ یوې مشرې او وفاقي وزیرې شازیه مری هم وویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تروسه رانا سنولا په دیړه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، په خبرونه کې هم تاسو اوریدلی وی چې د پښتون ژغورنې غرڅنګ مخکخ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی. بلخوا دغه د گرفتاری پر سید پښتون ژغورنې غرڅنګ د مظاهرو اعلان هم کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر، کا اوریدونکو ته وایي چې آیا علي وزیر آیا چې د مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی، نو د دې وروسته څه تفصیلات مخې ته راغلي دي او کنه؟ او بلدا چې مظاهرې روانې دي، نو دغلته په کومه ځای کې دا وخت مظاهره روانه ده؟
مننه انیسا، بالکل په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم پرلت روان دي، شل ورځې وشوي. هغه د غورزنګ درې کسان چې نیول شوي دي، د دوی په وینا سیدګي امنیتي پوسټه باندې د هغوی د رهایۍ لپاره دغه پرلت روان و، چې بیا پرون هلته د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر چې کوم دی گرفتار شو. د غورزنګ په وینا چې هغه بیا دوی ویل چې هغه له درکه دی، خو نن هغه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته د هغه د وکیل په وینا چې مشال ریډیو دغه وکیل سره بخنیا سره خبرې وکړې، هغه وړاندې کړل شو. بیا د مجسټریټ نمبر 2 د شمالي وزیرستان چې کوم دغه عدالت جج وو، هغه بیا د بنو زندان ته هغه ولېګلو. د هغه د پرغښتنه شوې و چې هغه د په جوډیشل ریمانډ باندې پولیس ته وسپارل شي، خو هغه ختم کو، جوډیشل ریمانډ یې ختم کو، خو بنو زندان ته ولېګلو چې دا مهال هغه بنو زندان ته رسول شوی دی. علي وزیر باندې دا جون پشپړسم هلته یو مقدمه درج شوی ده چې په هغې کې 16 ایم پی او ان شپړسم ایم پی او نور دفات لګول شوی دي. د هغې نه علاوه هغه باندې د ایف آی ای سایبر کرایم چې کومه یوه مقدمه ده، خو په هغه مقدمه کې د جون 28مه نیټه ته هغه غوښتې دي. په هغې کې علي وزیر دی، منظور پښتین دی، د غورزنګ درې نور چې کوم غړي دي هغه هم په هغې کې شامل دي. خو هغه د جون په 28مه د یو اور غوښتل شوی دي. د دغه وکیل وویل چې په دغه مقدمه کې کچرته هغه گرفتاری نو هغه د جون 28مه نه بیا، ځکه چې کله دوی حاضر شي هغه یو نوټس دی. دا اوس په بله مقدمه کې چې کم دی گرفتار شو، بنو زندان ته ولېږل شو. د هغې پر ضد یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې پرلت روان دی، بل نن په ټول ملک کې غورزنګ دغه احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان په بېلابېلو شهرونو کې چې دا مهال اوس په مختلفو شهرونو کې روان دي، په بنو کې هم دغه احتجاج چې کم دی اوس دغه شروع شو. په دغه حال ان موقع باندې دغه احتجاج په بنو کې چې کم دی هغه د پښتون ورنه غورزنګ او ورسره ملي جمهوریت غورزنګ ان ډی ایم د لاړخه په شریکه په بنو کې دغه روان دي چې د علي وزیر د گرفتاری او دغه په ضد او دغه رهایۍ لپاره او دغه رنګ د غورزنګ نور نیول شو کسانو د رهایۍ دوی غوښتنه کوي.
سید ډیر مننه عمر وزیر د معلوماتو را کول، خپل ډیر خیال ساتي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري برسو د یو لنډې د می طرف ته.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په هیواد کې د ترګرې په خود مخنیوي په خاطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبري روانې دي. خو په امنیتي چارو نظر لرونکي ځینې خبري اعلان وایي د پاکستان سیویلین یا ملکی قیادت د بهرنۍ تګلارې او په خاصه توګه افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخو د دفاعي چارو ځینې سیډونکو وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسی حکومت دریځ څرګندوي چې په خبرې د امنیتي ادارو په سلام مشورې جوړوي. په دې اړه نور حال منور شاره کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 18مه په سوات کې یوې جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه رئیس اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پوښتنه دا ده چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې څومره ګټور کېدی شي. په دې حق له خبریال مشتاق یوسف زی وای چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو یوه هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډېره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل دخل وي. خلکو د اعتماد سره ولډ لپاره د ووټ سره ولډ لپاره دا خبرې کې په پبلک کې بجلسو کې وو، چونکی سواد کې ملټری سره شوې ده، خلکو ډېر غټ تعاون شوی دي. نو دا د بدول لپاره یو ښه موقع وه چې هغه په دې باندې خبرې کړې وې. خلکو اعتماد یې غوښته، ځکه چې خلک په سواد کې په دې باندې پریشانه دي چې کنه واقعي هغه پخوانی حالت بیا روان دی، ځکه چې طالبان راغلي وو، ښکاره شوي وو او ځای په دې باندې واقعیت هم شوی. نو په خلکو کې یاره ډېره زیاته ده. خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې پالیسۍ کې څه عمل دخل وي یا هغه په دې کې څه اثرانداز شي.
د بلاول بټو زرداری دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز، پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سیکیورټي ادارو په دنه باندې هم دا د پاکستان یو لویه مسله ده. په دې باندې ډېر زیات فوکس هم دی وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و. چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورو سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی د جرمني خبری ادارې ډي ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي، هغوی به له سرحدي سیمو لري د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت نن د راتلونکو سلور میاشتو لپاره د 422 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. له دغه بجټ عام ولست تمه لري. په دې اړه زموږ همکار اسمت علي شاه د مردان په اډه کې له خلکو سره خبرې کړې دي او لا غزه نیخ په نیغه حال راکوي.
سلامونه دا مشال ریډیو اوریدونکو، عظمت علی شاه مودا محل د مردان په اډه کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت خپل د څلورو میاشتو بجټ چې کوم دی هغه نن جاری کوي. کوم چې مشال ریډیو ته کوم اسناد ملو شوي دي یا کوم ډاکومنټس ملو شوي دي د هغې د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا چې کوم بجټ دی هغه د 422 اربه دغه شانته کې د کوم بندوبستي اضلاع چې کوم دي د هغې لپاره 422 اربه روپۍ چې کوم دي هغه ایښودل شوي دي. قبایلي اضلاع یا قبایلی ضلع چې کومې د هغې دپاره یو کم 18 اربه روپۍ چې کوم دي هغه مختص کړي شوي دي. کومې چې بندوبستي اضلاع دي په هغې کې ترقیاتي کارونو لپاره 250 اربه روپۍ او په قبایلي چې کومې ضلع دي هغې کې د ترقیاتي کارونو لپاره 19 اربه روپۍ چې کوم دي هغه فنډس مختص کړي شوي دي. د مزدور چې کوم مخکاني اجرت وو یا د میاشتنۍ چې کوم تنخواه ورته ویلي شي یا د میاشت چې کوم پیسې دغه 25000 روپۍ دي، نو امکان دا دی چې یاره دغه بجټ کې دغه زیات کړي شي او 22000 روپو ته کوم دی هغه ورسیږي. بیا د سرکاري چې کوم ملازمین یا سرکاري کارکوونکي چې کوم دي د هغوی لپاره د هغوی په تنخواګانو کې چې کوم د 14 گریډ پورې سرکاري ملازمین یا اهلکار دي د هغوی په تنخواګانو کې امکان دی چې 15% او چې کوم د 14 نه تر د 22 یعنی کې د 19 گریډ نه د 22 گریډ پورې کوم افسران دي یا کوم سرکاري اهلکاران دي د هغوی په تنخواګانو کې 15% چې کوم دی نو د هغې د اضافه امکان دی. دا مهال زه د مردان پاډه کې موجود یم. دلته چې کوم خلک دي، څوک سبزي فروش دي، مطلب سبزي خرڅوي، دلته څوک چې کوم دی نو هغه ټیکسي چلی، څوک ګاډي چلی، د مختلف جون جواک نه خلک چې کوم دی هغه اډه کې موجود دي. موږ به سره خبرې کوو د دغه بجټ حواله سره. ډېر
مننه جی مشال ریډیو ته وخت ورکوي واپس اول سر خپل پی جنګلو کا نموسدی او کدا غراتو نن د خیبر پختونخوا حکومت بجټ وباسي سلور میاست لپاره څه غنې تاسو څه امید بوسدی تاسو ستاملاره
او وکاس منیمی نوم دی په دمو چې کوم د پاک بجټو کته داینه خدای اندازه لګیا چې دی د عوامو د پرنا او د بجټ د ځان د پر ځای کیا وباسي یاده کچ عوامو د پر اغي مل تسری لی پر نه کوه ادل تم دمو داسې صدقه نشو می چې دی عوامو د پر سر ریلی پر کی پدېګه
مشرق په جنګلو را سره او کیسونو مو دی
اجمل
او شکار کوي
زه خو دل ته ټیکسی چلوم پریشانی ایک سو پچاس روپے کلو دا خوراک سی جنو دکھا سے حکومت اخکت کی نو دکاندار نے نخت کو دکاندار اخکت کی نو بل یو بیپاری نخت کی ہر سڑی پر گران کے پیدر اور پارزان کے تاوان دے زما یو شناختی کارڈ جوڑ شہر پر حکومت کی مثال خبر دے بے نظیر پیسے ماں پسی نشتا زمونږ د بے نظیر پیسې نشته بل سره پیسې نشته بنور سره ګټه نشته دا دوړه مشران زمونږ نشته کنه ځان غم ور سره شته کام غم ور سره نشته
تحسین الله
څه کار
کوي تاسو
مونږ په دې ګاډي د شربت خرڅو د دینونو خمزه کده ته منشته چې یا په بجټ کې را سخو کې یا په سخو کې چې کله او استاد بر هغه ځنه روان شوی به مارش لازم اسلام آباد ته او منګای خلاف زما او مریم نواز د پلانکی زنه را روانه ده یاره منګای خلاف احتجاج کو نو تر اوسه پورې غ منګای خو یو پتری بل کړه
ګران اوریدونکو د بجټ د نور معلومات او شمیرو لپاره د مشال ریډیو فیسبوک پانا ویب سایټ انستګرام او ټوئیټر چې کوم پانا دا هغه باندې اوسه تاسو ته د بجټ حواله سره چې څومره هم معلومات دي هغه بل تک ملاويږي ډیر مننه د لوی الله په امان
دا مشال رادیو
دا د مې نوړاندې تاسو زم د همکار اسمت علي شان نه د خبر پښتونخوا د راتلونکي بجټ حال اوریدو ورسو وس بلوچستان ته د بلوچستان حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړې چې له صوبایي اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روانې دي د ونیم سواره برو په دې بجټ کې تر ټولو ډېر پیسې د امنیت لپاره خودل شوې دي حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه کړې ده خو سرکاري ملازمین د 50% زیاتوالی غواړي نو ځکه احتجاجونه کړي دي په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان خزانه وزیر زمرک خان څخه د جون په 19مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده د 250 ارب روپۍ څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپۍ ټاکل شوي دي او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 400 ارب روپۍ ایښي دي د بلوچستان د خزانې د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 90 ارب روپۍ دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 15 ارب روپۍ د دې تر څنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 250 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي دا هغه په خبره چې تیر کال 90 ارب روپۍ په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکل شوې ده شغل څخه د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 10 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي او دا ډول د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړی ډیر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و شاریانو ته د صحت اسانتیاو پیدا سي د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 15.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان څخه په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د اس بي اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی شوی البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهره روانې وې چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
د بجټ د پاره کوم وی احتجاج کړی د ملازمان د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 سره د صوبایي حکومت سي پاته د هغه د پاره او 35% چې وپاک پر کم طرز باندې تنخواه بڑھاو کړی د هغه په حواله باندې موږ احتجاج دی او نور موږ 20 نکاتي چارټر اف ډیمانډ دی چې موږ حکومت تور کړی دی وقتاً به وقتاً د هغه ریمانډر موږ کړی دی لیکن موږ پر هغه چارټر اف ډیمانډ باندې عمل درآمد نه دی شوی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوری په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی، خو ډېری کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ودې لپاره څه نه دي شول سوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لیکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوي دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
ګوره دا خو چې دوی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده اپوزیشن چې دی په دې باندې اکثر وختو چې دی هغه یوه ناره ماره هووي که نه چې دغه پیسې څه سولې دا دغه خو چونکې دې وخت کې چې دی اپوزیشن هم خاموش دی، یعنی د دې مطلب دا زموږ په ذهن کې چې آیا دا پیسې لګېدلې دي باقاعده په ښه توګه باندې لګېدلې، او چې بیا ګراونډ ته ګورو هغه ګراونډ کې هغه پیسې نه معلومېږي چې زموږ دغه پیسې چیرې لګېدلې که هسپتالو کې لګېدلې، نو ولې بیا په هسپتال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي او ولې مریض ته چې دی د سپرو ګولۍ هم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سټورو څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکاره کړې ده چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا ان اف سی ایوارډ څخه 520 اربه روپۍ د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه 50 اربه روپۍ د سوی ګیس د څانګې څخه 50 اربه روپۍ او د بارانوي پروژو څخه 10 اربه روپۍ آمدن ښکاره کړې دي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ د لانو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ادارې نن په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د جون تر 23 پورې درجه حرارت 80 ډیګري سانتي ګریډ ته لوړېدای شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د آفتونو په دوران خدمات ورکوونکي ادارې خبرداری ورکړی د 23 نه تر 23 جون پورې به ګرمۍ زیاتېږي. خلک د دنور پر رڼا په ګرځېدو کې احتیاط نه کار واخلي. د جون په 23 دغه ادارې چې ورته پی ډی ایم اے هم ویلی شي ترجمانې میډیا سره شریک کړي خبر کې دا هم ویلي دي چې په دغه 15 ورځو کې ممکن نه ده د 3 نه تر 15 ډیګري سانتي ګریډ پورې ګرمي زیاته شي. د ګرمۍ د وجې هیټ سټروک مانا تودې هواګانې شروع شي او د اوبو ذخیره هم ممکن نه ده کمې شي. نو خلک بیا څنګه د ګرمۍ نه خپل ځان د بچ کېدو لپاره احتیاط کولی شي؟ د پېښور د یو سرکاري روغتون په آپریشن تھیټر کې کارکوونکې انستیزیا سپیشلیسټ یا ماهر ډاکټر اسفندیار خان مومن د مشال ریډیو پوښتنه تاسو جواب کړه.
کپڑے نری چول پکار دی کلرم تور نوی کپڑے کولاوی دا هم ښه خبره ده. غټ ګول کېپی نو چې هغه په سرای کس زیکی کار کوي د کور نه بهر یا په کور کې دننه خو نور چانس وی نو الته ریزان ته سفر زمر د سیس ولګي او به ډیر سکل پکار دی کم اس کم چې بندا سکار نم کوي نو لس دولس ګلاس لور دی سکل پکار دی سبزی نه چې بندا خوري نو دا نمکیات په بدن کې ساتي تش میتیا زو رنگ هم من کته شو کې دا ډیر زړی سرکی نو مطلب دا دی چې دا هیټ سټروک طرف روان دی دا مریض.
د پی ډی ایم ای د خبر تر مخې سپینګیری او ماشومان باید د 10 بجو نه تر د مازیګر 15 بجو پورې د انور په رڼا کې ونه ګرځي. که خلک سفر کوي تر ټولو اول د خپلو ګاډو په انجن کې اوبو اچوي او په ټایرونو کې د هواګانې هم پوره کړي. د خبر تر مخې د ادارې ترجمان د صحت خدمات ورکوونکو او د ژغورنې محکمې ته هم هدایت جاری کړي دي دوی باید د خدماتو لپاره چمتو وسي. خبر کې دا هم ویل شوی خلکو ته دې هم د ګرمۍ د زیاتېدو د وجې پیدا کېدونکو خطرې نه هم د بیداری پیغامونه ورکړي شي. د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې ورسره نږدې کوم ډاکټر یا کلینیک او یا روغتون نه وي هغه ځایونو کې خلک په خپل کور کې ځینې علاجونه هم کولی شي. ډاکټر اسفندیار خان مومن ورته دغه علاج خود
الټه کېږي بنده کنفیوز وي دغه شان ایون بیوشه طرف ته هم تلی شي خطرناک سر درد پکې کېږي نو دغه نخې دي غټه غټه اخیری کې پکې به بیوشه راځي یخ یو بور کول پکار دي هغه په سکل پکار دي او کبیوشه نه نو الله به پیس وبسکی دا سی لمده کپڑا دا پی په بدن باندې مګلې شي په آرام آرام سره په خېټه باندې اګه سوري دی راول پکار دي او کو پکې نو هغه ته پکې لګول پکار دي چې کله دا پکې ورته ولګي او لوند کی نو ټمپریچر ډیر زر واپس نارمل تراتلی شي.
پی ڈی ایم په خپل خبر کې دا هم لیکلی دي کاروندګر دې هم په دې ورځو کې د خپل فصلونو لپاره د اوبو مناسب تنظیم وکړي د څارو د ضرورتونو ته هم خیال وساتي د ترجمان لخوا دا هم لیکل شوی د اداري بیړنیز مرکز مکمل فعال دی خلک باید د خطر یا ناروغي په دوران د دوی سره هم د دوی په نمبر 1100 یا 1100 باندې رابطه وکړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ته خبرونه نیمایي تر رسیدلیو ته لاندې خبرونو طرف ته بلار شو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی د جنوبي وزیرستان نه د قومي سملې غړي علي وزیر وکیل بخت نیاز مشال ریډیو تول چې مجسټریټ علي وزیر بنو زندان ته لیږلی البته بخت نیاز ویل چې مجسټریټ د نوموړي جوډیشل ریمانډ ختم کړی دی بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي د پاکستان کورنی چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په جنوبي یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې مکمل شي د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی نن خبر ورکړی چې د کورنی چارو وزیر وایي په انساني کاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ځانګړی قانون سازي کوي دا خبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ اعلان او زیاتېدو خبرداري ورکړې دي د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د جون 23 پورې درجه حرارت 38 ډیګري سینټي ګریډ ته لوړېدای شي په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو ورځ لمانځلو په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دې بند کړي د ادارې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې پولیسو په دې رستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان یې د طالبانو له لاسه پریښی دی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته سي هغه بلته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره ګوري او کانګرس ته به وینا کوي دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي اوریدونکو مشال ریډیو د ورزستي او ریپورت طرف ته نن په نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي د دې ورځ لمانځلو هدف په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي ملګری ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بیلابیلو هیوادونو د غریبۍ بیروزګارۍ جنګونو وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبوره شوي دي په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي
نن د جون 6 په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلند وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو بچیان یې دلته زیږېدلي او رالوی شو خو ستونزې یې لا کمی نشوي او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي د پنجاب په میاوالی کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو تول هم په دغه کیمپ کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علی خان دیوایی چې خپل جون مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړي توګه انجونو هم بې تعلیمه رالوی شوي د پاکستان پسند صوبہ کې میشت افغانان بیا وایي چې وسی هم پولیس نسی او پیسې ترې اخلي د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19 مشال لیډیو ته وویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو
نو دلته چې موږ یو خو موږ دغه چراغلی بچان ملته پیدا سوی دي نو دا دوکان څلور ښکاله کې نو ډیر عمر دی موږ نیم عمر دلته تیر سوی دي په دې پاکستان کې موږ اوسېدلی یو بچان متللی هلته مزدوري کوي خواري کوي غریبي کوي شراسي وکاټ دی دغه کارت یې ختم تیم ختم پیسې دی دغه بس دغه مکار دی دغه روزګار دی 500 روپۍ ګټو 200 300 روپۍ یا کوټره یا پلاری څوکای اخلي ادا کوي په دغه کباړی لرو د کباړی د هر شي په کباړی کې جمع کوو الکان مدا خرڅي و دا راوړي تجارت نه سو کوله مزک نه لرو په لیس نه لرو غاړي نه لرو د غاړي خرڅي د مزک خرڅي د تجارت د حج کول دا ګر د مشتممنو د مش بند یو
د کراچي په دی افغان کیم کې میشت یو بل افغان وګړي روزیدین بیا مشال لیډیو ته ویل چې سلويخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کړ خو اوس هم د پولیسو یره دا چې نن مونسي او سبا مونسي
پاکستان وای چې موږ سره چې لسکار پنځه کال لسکار شل کال تیر کړو چې ویو شي ځکنه دی وای چې مساوی برابرۍ دا مساوی برابرۍ دا افغان سره تو سو پوری سره ګوند خو نه ستری دلې تلوي کړو سره تیر کې هغه باید پاکستان هغه ولري تابع ولري پاکستان پار کونکي به دی وګرځي دی کال په کال چې دا وړه راځي نیم کېم دې موږ ورانېږي او به لاندې کوي بیا بیرته هغه جوړو هغه د پولیسو په زور باندې پیسې ورنه کوجا به سن جوړول دي چې کومک سره کې پولیس موږ نه پیسې غواړي پیسې ورکو بیا په جای جوړو
بل خو د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام مېمن د جون په 19مه بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې قانوني میش د هر هواد وګړي ته د حق حاصل دي چې دلته ژوند وکړي خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکو افغانان یا نورو هوادونو وګړو په ضد به قانون عملی کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 3 لک رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 1.5 پای ته رسیږي نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کاډونو مدای ختميږي نو اندېخمن دي چې ستونزې به نور زیات شي خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو هیله ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره کړي شي
دغه پیوار کاډونه د 1 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي نو د حوالې سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي نو موږ امید کوو چې دغه کاډونه به زر تر زره ایکسټینډ شي
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په سند پنجاب او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولې وو وروسته له هغې د بشري حقوقو فعالان خبريالان او د ښځو د حقوقو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي او بیا افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه یرې لامل نورو هیوادونو ته تللی دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه 521 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
په یونان کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو وروسته د پاکستان حکومت وایي د خپل وګړو د پیژندګلوي چارې روانې کړې دي د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری ویلي چې د دې پیښې حکومت او لس ډېر خپه کړی نو ځکه د مخنیوي لپاره د انساني قاچاق پر ضد قوانین سختوي د رایټرز خبري ایجنټ تر مخه په دې کښتۍ کې نږدې 250 کسان سپاره وو چې له لیبیا اټلي ته تلله تر اوسه له سمندره د 90 کسانو مړي او بخنه غواړم یو سلسلور کسان ژوندۍ راوستل شوي دي په دې اړه تفصیل بشیر ګواخ راکوي
د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړو شو پاکستانی او کډوالو د جسدونو پیژندګلوي روانه ده او په ملک دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایي کې ګڼ کسان نیول شوي دي د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون په 19مه په کراچۍ کې خبرلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شو پاکستانی وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کیږي نوموړی ویل چې په دې اړه یې د یونان او اروپائی ٹولنے چارواکو سرا رابطی کھڑی دی
ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے ہیں
دیوائی ہاوی سرا دمڑو دا پیجنگلوی پاڑا پر رابطہ کیو چی داوشی دا جسدونو راوڑل با پیلی گی بلا خبر دادا چی دا حکومت اڑوان دا ادارے دا ہاو کسانو پا خلاف عملیات کوی چی خلق پا غیر قانونی ڈول بہرنو حبادونو تا لیگی موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه یوه کښتۍ د جون پر 14مه ډوبه شوه رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د کښتۍ انجن خراب شوی و د دې اژانس تر مخه په کښتۍ کې شاوخوا 250 کسان سپاره وو چې 104 یې ژغورل شوي او 90 کسانو مړی رایسل شوي دي خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپرو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان شام او مصر وګړي دي په یونان کې د پاکستان سفارت ویلي چې په ژغورل شوو کې 12 پاکستانیان دي د سفارت د جون په 19مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که د چا د کورنۍ غړی په دې کښتۍ کې وي نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي ان اې له لارې د خپلوانو د مړي پیژندګلوي وشي د دوی لخوا ورکړل شوی نمبر 0300231300 دی د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یوې ورځې ملي ماتم او د پلټون لپاره د څلور کسیزې کمیټې جوړولو اعلان کړی و خو د پاکستان بشري حقونو کمیشن د جون په 19مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوالۍ مسله سنجیده ونیسي د کمیشن مشر حنا جلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوب شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه د پلټنې وشي د کمیشن د مړو شوو پاکستانیانو کډوالو شمیر 300 یاد کړی خو حکومتي چارواکو تر اوسه دا شمیره نه ده تایید کړې جلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه یې په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شوو دغو خلکو د ډوب شوي کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستې وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاقوړونکو په خلاف یې عملیات روان دي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د سرکاري سکولونو استادانو مظاهره کړې او له نگران حکومت د تنخواه زیاتولو غوښتنه کړې ده همدا قسمه غوښتنه سرکاري ډاکټرانو پرون په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې تکرار کړې دوی وایي چې دوی په تنخواه کې 50% اضافه غواړي حکومت ویلي هڅه کوي چې ټولو سرکاري ملازمینو ته په بجټ کې د پیسو په بیلولو سره سهولت ورکړي تفصیل عصمت علي شاره کوي
د جون په 19مه د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه د استادانو په وینا چې تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره کړې د استادانو د اتحادیې اپټا مشر عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نگران حکومت ته ورته پر روان بجټ کې د ټولو سرکاري پرایمري استادانو د اپګریډیشن ژمنه پوره کړې ګنې دوی به یو پیر بیا په احتجاج کولو مجبور شي
17 جنوري 2023 کې زمونږ سابقه کیبینټ زمونږ د پرایمري استادانو اپګریډیشن چې دی هغه منظوري ورکړې وه او د نن پروټیست ته د خبرې یو یاد دهانی وه چې کوم منظور شوی اپګریډیشن دی چې د 1 جولای 2023 نه به نافذ عمل کیږي د هغې دپاره فنډ ریلیز کړي او سبا یې په بجټ کې شامل کړي کچرې مونږ بیا داسې د دوکې راکولو کوشش وکړی شو نو زمونږ دا دعوت انشاءالله چې د صبح 1.5 لک استادان به د پېښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندۍ لګولې دي
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت کارکوونکو هم په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه کې د نگران حکومت غوښتنه وکړه چې بجټ کې د ټولو ټریننګ میډیکل افسرانو ته تنخواګانو کې 50% اضافه وکړي د خیبر پښتونخوا د صحت د کارکونکو د اتحادیه پاکستان اسلامک میډیکل اسوسییشن جنرل سیکرټری ډاکټر دانیال خان مشال ریډیو ته وویل چې له 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی، خو په اسپیټالونو کې ورته د اوسېدو خرچې سیوا شوی دي.
مونږه مجبور شو 15 سالو کې یو روپۍ اضافه نه ده شوی، یو ټی ایم او 69000 روپۍ اخلي. په دې نسبت باندې د ال ار ایچ هاستل فیس چې کومه هغه به پهلو 15000 او نن دا هغه 15000 هغه د هاستل فیس چې کوم نه 15900 د یو کس نه 21000 روپۍ اخلي. نو که تاسو وګورئ په هغه خو په هغه میس فیس کې، په هاستل فیس کې، رینټ فیس کې اضافه کوي، خو چې کوم هغه ته تنخواه ده نو هغه مستقل د 2018 نه دی خو په ځای ولاړ ده. زمونږ دغه مطالبه ده چې د هغه د تنخواګانې د فوري تور باندې اضافه وکړي شي، 50% زمونږ مطالبه ده.
مشال ریډیو ته د بجټ نړوان دي ترلاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلور میاشتو د بجټ وړاندې کولو اعلان کړی. د 342 ارب روپو بجټ کې د سرکاري کارکونکو لپاره د 13-15% پورې د تنخواګانو د زیاتوالي امکان دی. وفاقي حکومت هم د جون په 9 د کال 2023 لپاره بجټ وړاندې کړی چې پکې د سرکاري کارکونکو تنخواګانې 15% سیوا کړې وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان شماریاتو ادارې په تازه رپورټ کې ویلي دي چې په ملک کې د ګرانۍ شرح د تیر وختونو په پرتلا زیاته شوې ده. د ادارې په خبره د ګرانۍ په شرح کې 34% اضافه شوې چې ورسره د خوراکي او هم غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. بلخوا وفاقي حکومت د اقتصادي ستونزو باوجود 13 میاشت د پټرولو د یو لیټر بیا تر 200 روپو پورې ښکته کړې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پاکستان شماریاتو اداره خپل تازه هفتوار رپورٹ کې ویلي چې ملک د ګرانۍ شرحه 13 هفته زیاته شوې ده او په شمیرو کې دا 34% نه سیوا ده. دوی وایي یو شمیر خوراکي توکي نرخونه 13 هفته کې ختلي او ځینې پکې کم شوي هم دي. د مئی په 14 مرکزي حکومت د پټرولو نرخ کې 12 روپۍ او ډیزل نرخ 10 روپۍ راکم کړی وو. دغه ډول د پنجاب په شمول د هیواد نورو برخو کې د غنمو د لونو وروستو د اړو د نرخونو نه علاوه د غنمو دالونو د خوراک کې تیلو او غړو نرخونه هم راکم شوي وو، خو ولسوای د دغه نرخونو راکمېدو دوی ته هیڅ ګټه نه ده ترلاسه شوې او باید حکومت په لوړو بیو او ګرانې باندې قابو عمومي. د 400 وقار جان چې دکان هم کوي او سرکاري نوکر هم دی په دې باب لوای
عوامو ته خو بره هراس پیدا نه ده ملو شوي چې کم اوړو هغه 80 کیلو والا بوجي وي هغه 6000 روپۍ پکې کمې راغې. نو دا چې کم تنورونو والا دي روټه وزن کې هم کمې راغلې دي، ریټ هم زیات شوی دی. نو دا هغه هم عوامو ته ریلیف ملو نه شو کنه چې کم د بازار روټه سړی علی یا په هوټل کې خوراک کوي داغه یا غړو کې کم کمې راغې. بل پټرولو کې هم کمې راغلې دي، 10-12 روپۍ لیټر کم شو، پلینکوچ شو، چنګچی شو وغیره شو کنه. داغه چې کرایانې کمې زیاتې شوې نو هغه کې صفاتر خوا کمې نه راغلې.
مجید خان چې سبزی روزګار کوي وایي چې اوړه غوړي چینی خو حکومت وایي چې ارزان شوي دي، خو د دې نه جوړ خوراکي توکي نه ارزانېږي او متعلقه حکومتي ادارې او چارواکي په دې اړه خپل دنده نه ترسره کوي. نو ځکه نرخونه او ګرانی د قابونه بهر ده.
داسې مسله ده چې روټۍ 105 ګرام چې کم دی نو 80 روپۍ ورکوي. بیکری والے چې ورشي ډبل روټۍ چې کم نه 5 پیسې ده چې وځي لکه دا ولې اوړه خو ارزان شوي. دا موږ د معدې نه جوړو، په دې کې دا شی لګي او ګیس پی لګي او بجلی پی لګي او پلانې جوړېږي. هېڅ پیدا عوامو ته نه رسېدلې. د حکومت دا کم کسان چې کم دي په انتظامیه دي زور روړي دي دا کار ولې نه کوي. دا خو د انتظامیه کار چې دا ریټ تپوسو چې دا ولې دغه حساب کتاب نه حکومت دغه نشي کولی نو بیا 20 ناستی.
اقتصادي پوهان وایي چې د نرخونو زیاتېدو وروسته بیرته واپس راټیټېدو یو شمېر وجوهات وي چې پکې د حکومتي ادارو انتظامي کمزوري هم وي، خو ځینې معاشي اصول داسې وي چې نرخونو زیاتېدو کې ستونزې نه وي، خو چې کله د راکمېدو خبرې شي نو دا ګرانه شي. په خصوصي توګه پاکستان په شان هیواد کې چې د ولس اواز ډېر کمزور دی.
اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد پروفیسر ډاکټر انور علی شاه مشال لیډو وای
یو وصول دای غنه جی برخاتو کې مسائل نه ني چې کله دا پرایس لاندې راټاوی غنه دا بیا ستکی دي تم وای په اکونومیک کې نور چې په اکونومیک کې چې کم ده غنه دا قیمتونه کله بروخی جی دا بیا لاندې راټاوی دل چی غنه ناراضي دویم دا چې لګا دا بیا ایڈمنسټریټیو ایشو شي دا ایڈمنسټریټیو کمزوري نور چې کم ده لګا دا بیهیویرل ریجیډیټیز نه مطلب دا چې دکاندار په عادت شي بل دا کسٹمر هم یو ځل ته دا پتو ته ولګي چې یاره دا شی په لاسو وس په پینځل لسته چې کسٹمر
سنو مینو مطلب دار غسکه چی اشی ارزانه بل ټول نغټ چی نه لگا د څنګه پاکستان کی د کسٹمر س زیات سترنګ وایس نشتا دا غي आवाज نکی دود هو جنا خلق پاغي باندې نمبر شور ناشي
مرکز کی حکومت کون کی پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت وفاقی وزیران او وزیر اعظم شہباز شریف بیا بیا دا خبره تکرار کړي او پتیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته تور هم لګولي چې د دوی د ناکام او غلط معاشي پالیسو له وجې یو خوکه هیواد کې ډېره ګران راغلې ده نو بل خو د هغې له وجې نړیوال مالیاتي ادارې هم اوس په دوی باور نه کوي او ژمنې کوي چې ډېر ژر به ملک اقتصادي ستونزو نه راوباسي خو بیا د دې مخالف پاکستان تحریک انصاف او جمعیت اسلامي هم په پی ڈی ایم حکومت تور لګوي چې ملک یې دیوالیه کېدو ته ورجوخ کړی دی او ګرانی دوی نشي قابو کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د ټیکنالوژي د ترقی باوجود د پېښور په موسسه سیمه کې لپیړیو راهیسی د کلالۍ کسب لا هم روان دی. ځایي خلک وایي دا کسب ورته د پلار نیکه نه پاتې دی. په یاده سیمه کې مېرمنې او ماشومان هم د خټو نه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. د مشال لیډیو خبریال وسیم سجاد یاد کلي ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې.
د پېښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتره لري درې کلي د کلالانو کلو په نامه مشهور دي. په کلالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کلالۍ ماشین او د لوښو پخولو بټۍ لیدلی شي. په یاد ځای کې خلک په کم عمرۍ کې کلالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورې لوښي جوړوي. کلال ارشاد خان د کلالانو کلو په اړه وایي.
راځي دا درې دغه کلی دي، یو زرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوریز پایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینی نو دغه درې څلور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګي او دا خپل کسب کوي. دا لشل روپیا پکې بس ګټي دا لال رزق دی.
کلالان د سحر نه تر مازیګره پورې کار کوي. اول خاوره صفا کوي، بیا یې په خپواغږي، د لرګي په جوړ ماشین لوښي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي.
نوم مې جی مصری خان دی. خاورې راشي جی، بیا هغه خاوره چې مونږ خوراک ونورته هغه کې کومه غټه لوټې دي هغه وټاکو میده کو خو برابر بیا چاڼ کړو غټه ورته مس کې وچو میده ته غاړه ته دوګو جی. بیا هغه وبګو چې کله وبشي دي هغه باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه پیدا پاسه واچو جی. بیا جی دا مشین ورته دوګو بیا پنی مشین باندې واچو دا مشین خټه وباسي. بیا جی مشین ته واچو خړه گملو د پاره کنه بس بیا گملې جوړو. د خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سیز جوړي.
دا په خول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دې له دوی سره د روغتیا، خونې، روزنې، خوراکي توکو او نورو برخو کې مرستې وګند مهاله کړي. پرستیو کې د وزیرستاني او کډوال لپاره د خونسیو په ګډون یو شمېر نورو برخو کې د نړیوالو بنسټونو قراردادونه پای ته رسیدلي دي. بلورې ته په خوست کې د طالبان حکومت ځایي چارواکي وایي چې د وزیرستاني او کډوالو ستونزې مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي. نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اړوند سیمې په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بنسټونو لخوا دوی لپاره په ترسره کیدونکو خدمتونو کې لږوالی راغلی دی. دوی زیاتوي سره له دې چې د وزیرستانیو کډوالو د ژوند ټوله تکیه په مرستو ده، خو په روان زیږدیز کال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د قراردادونو موده هم دریو میاشتو ته راکمه شوې ده. په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال منیبولا داوړ مشال رډیو ته وویل.
ستونزه خو دلته کې چې قیمت دوی تقریبا 15 پیج میاشتې شي چې مکتبینه باندې دویمه مسله د میز د مرستې دو مخ شه قرارداد شو درې میاشتې هغه اس په ختمې دو ده چې بیا قرارداد وشي. بل مرسته دلته کې چې میش قیمت د زمينې مرسته چې قیمه وا ډالر یې ځنه خلک ته ورکړل ځنه پوتې دي. میز دا غوښتنه د یونیسیار نه مسات نه چې می سره په داسه کومک وکړو.
که څه هم په خوست کې د وزیرستانه یو کډوالو د کورنیو کره شمېره نه ده معلومه، خو د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 2015 کورنۍ میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي. وزیرستانی کډوال وایي په خوست او په ځانګړي ډول ګران کیم کې د دوی ډېره برخه ځوانان دي، خو هغوی نه بوختیا لري او نه ورته د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. یو بل وزیرستانی کډوال محمد روخان وایي
دلته ډېر سلګونو کسان دي چې دی زده کړې نه لري، د هسې مخکې مخکې روان دي، بس یوه ځي کې کښېني بل ځي کې کښېني، د ماهي هغه باندې ډېر وخته دي چې دی سغه لري نه کور کاروبار لري نه چې دی مثال زده کړې مخکې بیسي. موږ دا غوښتنه د انسیار نه د نرم ساتې نه چې دی مشتارو شي خپلې زده کړې زمینار ته برابره کړو.
په ګلان کې او د خوست په نورو سیمو کې په وزیرستانیو کډوالو کې کونډې، یتیمان، سپینګیري او مایوبین هم پکې دي چې د ګټې وټې او د کورنیو د سرپرستۍ بل څوک نه لري. وزیرستانی کډوال وزیر رحمان چې په ښي لاس معیوب دی وایي
نی کډول ډېر یود بې وزله یي که نه ډېر یود بې طریقې یي، خو زه خپل معیوبه یم چې هېڅ شي طریقه نه شو کولی کولی، ځکه چې شای لوس مې نه شته چې مونږ سره دغه کومک وشي چې افغانستان کې چې کیم یا معیوبونه سره کومک کېږي چې هغه نمونه کومک یې مونږ سره وشي.
مخکې په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلینو مشال راډیو ته ویلي ول چې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي دي. یاد دي وي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنی شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو وای د نرنګ او سرکانو لسوالیو ترمنځ د پښت پسیمه کې د کونړ پر سیند د جوړ شوی پل منځنه پای ناستی او د موټرو تګ راتک په بند شوی دی. ځایی خلک وای چې کمسول چارواکي د پل د رغیدو چارې سر پیل نه کړي نو د اوبو له ډېرېدو سره به پل ونړیږي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبان حکومت چارواکو ویلي دي چې د پل د تخریبېدو ستونزه یې له وزارت سره شریکه کړې. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د دغه ولایت د نرنګ او سرکانو ولسوالۍ ترمنځ نخلوونکي لوی پل یو شمیر پایي اوبو کې ناستي او پل د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پل د تیر جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی و چې اوس پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی او د یادو ولسوالیو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نرنګ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شاکر الله او الهام وایي که د تخریب شو پایو د رغیدو چارې ژر پیل نشي د اوبو په ډېرېدو سره به د پل نورې پایې هم په اوبو کې کینی، پل به په بشپړه توګه ویجاړ شي او خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
پښت پل کمزوري او بې کیفیته موادو له وجې او د نامناسب ځای له وجې نه تخریب شوی دی. نږدې ده چې ولسونه د غټ خطر او ګواښ سره مخ دي. نو غوښتنه مو له اوسني دولت څخه دا ده چې باید دغه پل زر تر زره تابع ونیسي، که نه نو ولسونه به نور له مشکلاتو سره مخ شي.
برابر
د کونړ یو بلتن اوسیدونکي صحت سمسور وای پر یاد پل د نرنګ او سرکانو ولسوالیو زرګونو کورنیو تګ راتګ کاوه چې د تړل کېدو له امله یې ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی په کونړ کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د پل د ژر رغولو غوښتنه کوي.
نارنګ ولسوالۍ د پښرت پر سیمه چې دغه کم پل تړل شوی دی دا اور پایې لري دا پر منځه پایا پر ملا مات شوی دی دغلته ډېر ژر ده چې ونړېږي په دې پل باندې ډېر زیات خلک تګ راتګ کوي مرکز ته پرېځي سرکانو ولسوالۍ ته پرېځي خاص کونړ ولسوالۍ ته پرېځي حتی ننګرهار ته هم پرېځي په دغه پله باندې زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې زر تر زره دغه پل د رغېدو غم وخوري
بل خوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست کې د سروې او ډیزاین مدیر انجینر منیب الله ګلابزوی وایي له مرکز سره یې د یاد پل د ویجاړېدو اندېښنه شریکه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ورغول شي
امر خپل مربوطه وزارت سره مو ستونزه شریکه کړې او کوشش کوو تر څو روان فصل کې چې اوبه کمې شي انجینران د راتلو لپاره پیشنهاد کړی تر څو دغه موضوع د نږدې نه وچېړي
د معلوماتو له مخې د کونړ پر سیند د سرکانو او نرنګ ولسوالیو ترمنځ پل چې 210 متره اوږدوالی لري د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي ځواکونو د ولایتي بیا رغونې ډلې پی آر ټي په مالی لګښت جوړ شوی دی له دې وړاندې د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د زیړي بابا په نامه پل هم لیدلی چې اوس پرې خلک د تګ راتګ په موخه له یوې زنګو او د یوه کلیوال لخوا د جوړې شوې کښتۍ څخه ګټه اخلي.